مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو د مازیګر 15 بجې دی. نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د فبروري 15مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو. اوریدل یې مهي روي په لومړی زموږ د همکار منور شاه خبرونه.
د خبرونو سرټکی د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار ویلي کې انصاف یې ترلاسه نه کړ نو یو وار بیا په احتجاج کینی. نن د افغانستان پکتیا ولایت کې 14 سلور تنه وجلی او یو شمیر نور یې جوبل کړی دي او شمالي کوریا په رژیم لګیدلی ورستی امریکایي بندیزونه غندلی دي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار ویلي چې انصاف یې ترلاسه نه کړ نو یو وار بیا احتجاجي ناسته شروع کوي. ملک محمد خان نن په ډېر اسماعیل خان کې وی خبري غونډه ته ویل په سپریم کورټ باور لري او تر اوسه یې له کاروایی نه مطمئن دی. نوموړي په خبري غونډه کې دوه ویاندانان وټاکل او یوه نورلس کسیزه کمیټه هم جوړه کړه چې رسنیو ته به د نقیب الله مسعود د مقدمې او د هغه د کورنۍ د موقف په اړه معلومات ورکوي. مسعود د جنوري په دریمه تختول شوی او بیا یې مړی د جنوري په 14مه په کراچۍ کې ومندل شو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې پولیس مشر راو انوار ویلی وو چې پنخته کې یې طالب وسلوال وجلی. د نقیب مسعود کورنۍ په انوار د هغه د ماورای عدالت وجنې تور پورې کړو. سپریم کورټ د پیښې تر نوټس اخیستو وروسته اورېدنې هم کړې دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له سبا څخه د افغانستان میشتو کډوالو د ستنولو عمل شروع کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران خان افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل په دویمه مرحله کې له افغانستانه سده پاسه سلور زره کورنۍ اول د بکخیلو کیمپ او بیا وزیرستان ته ستنوي. دی وایي په عین وخت کې پاتې کډوالو ته هم فارمونه استوي او غواړي چې د هغوی د واپسۍ بندوبست هم وشي.
اوس موږ دا وایو چې دا ریټرن چې جاری وي دې دوران کې چې نورې پرفارمې چې کوم بقایا خلک پاتې دي چې هغې پرفارمې ملاو شي چې موږ د هغې د پاره بیا ریټرن کار په دې اختتام نه مخکې چې هغه پلاننګ کې راشي.
د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې لکونه خلک کډوال شوي وو چې زیاتره یې خیبر پختونخوا او د پاکستان نورو برخو او زرګونه کورنۍ د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ته کډه شوي وو. د ملګرو ملتونو کډوالو څنګه UNHCR وایي له پاکستان د افغان کډوالو د واپسۍ عمل به د مارچ له اول نیټې بیا شروع کیږي. نن په پاکستاني ورځپاڼو کې د یوې خبرتیا په خبرولو یادې ادارې وویل چې په دې لړۍ کې به د POR کارډ لرونکي کډوالو واپسي کیږي او د ستنیدونکو کډوالو د مالی مرستو لپاره به د مارچ له اول نیټې په افغانستان کې جوړ مرکزونه هم خپل کار شروع کړي. د دې خبرتیا تر مخه په خپل خوخه د واپسۍ د عمل لپاره به د خیبر پښتونخوا په ازاخیل نوخار او د بلوچستان په بولیلی کوټه کډوالو کیمپونو کې مرکزونه جوړیږي. د UNHCR د وینا تر مخه واپس استنیدونکو افغان کډوالو ته به د یو کس په سر $200 امداد ورکول کیږي. خو کوم رجسترډ کډوالو چې د واپسۍ لپاره د خپل نومونو اندراج نه وکړي هغوی دا مالی مرستې نشي ترلاسه کولی. د افغان سوداګرو یو وفد پاکستان ته راغلی او په دوړخیزه تجارت یې له پاکستانی سوداګرو سره خبرې اترې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونو یا چیمبر آف کامرس مشر زاهد شینواری نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دغه موضوع چې کوم یو خو ترانزیټ کې چې کومې ستونزې دي مشکلات دي یو خو هغه حل کول دي. بل دا چې پاکستان او د افغانستان دوه طرفه تجارت ډېر زیات لاندې رالو نو هغه ښه کولو لپاره دا میټینګ شوی دی او ډېرې ښې خبرې وشوې. څو تجهیزونه مخې ته راغلي دي. هغه تجهیزونه ګورمنټ ته پرون پېښ شوي دي په ملاقات کې.
دواړه خواوې هڅه کوي چې په تعلقاتو کې د کلکېچ له وجې کم شوی تجارت بیرته زیات شي. نن د افغانستان په پکتیکا ولایت په یحیا خیلو کې 14 سلور تنه وجلی او لس نور یې جوبل کړی دي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي په یو موټر سایکل کې د خودلو شوو بارودو د 14 د دوو ماشومانو او یو پولیسواله په ګډون سلور کسان وجلی او لس نور یې جوبل کړی دي. په جوبلو کې عام وګړي او امنیتي سرتیري هم شامل دي. تر اوسه د پیښې ذمہ داری چا نه منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فرانس ولسمشر دفتر وایي ټاکل شوی چې نن به ولسمشر ایمانوئل میخوان او د جرمني چانسلر انګیلا میرکل په شام کې د ملګرو ملتونو د دیرش ورځني ډزبندۍ د ټینګېدو په مسله د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره خبرې اترې وکړي. د دغو خبرو اعلان وروسته تر دې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په اکثریت په جګړه ځپلې شام کې د دغه ډزبندۍ فیصله منظوره کړه. د میخوان دفتر وایي چې د درې واړو مشرانو په خبرو کې به د دغه فیصلې په عملي کېدو او په شام کې د سولې د راتلو لپاره په مهمو سیاسي پلانونو هم خبرې وشي. شمالی کوریا په رژیم لګیدلي ورستي امریکایي بندیزونه غندلي دي او په واشنگتن یې تور لګولې چې له جنوبي کوریا سره د خکیدونکو اړیکو مخه یې نیسي. نن د شمالي کوریا د سرکاري خبري اجنسۍ لخوا د بیان له مخې دا بیان له هغې څو ورځې وروسته خپور شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه نوي بندیزونه اعلان کړل او هدف یې د وسلو او اټومي پروګرام په سر د شمالي کوریا رژیم تر فشار لاندې راوستل دي. په دغه وروستیو امریکایي بندیزونو کې د شمالي کوریا یا له 500 زیاتې بحري کمپنیانې بیړۍ او کاروبارونه په نښه کړل شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه، نن په دوبۍ کې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ شلوریزو سیالیو دوه لوبې کېږي چې اولنۍ یې د ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کېدونکې ده. اسلام آباد یونایټډ پچا وګټله او ملتان سلطان ته یې د بیټنګ موقع ورکړه، خو لا هم د باران له وجې لوبه د ځان ښکار ده. دویمه مقابله به د کراچۍ کینګز او پېښور زلمی ترمنځ کېږي. او د هندي سینما بالیوډ مشهور اداکار سری دیوی بیگا د 45 کلونو په عمر کې مړ شو. د هند خبری اجانس پریس ټرست آف انډیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویل دي چې نوموړی په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پرې راغله. سری دیوی د هند لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه او تر 300 فلمونو کې یې کار کړی دی. د سری دیوی اخیری فلم مام په 2018 کال کې نمایش لپاره وړاندې کړل شوی و. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب الله محسود خپلار ویلي کې انصاف یې ترلاسه نه کړ. یو ځل بیا به احتجاجي ناسته پیلوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د ګل ورځ نه د افغانستان مشت کډوالو د ستنېدو لړۍ پیلوي.
4329 کړي دي چې هغه به موږ واپس راول انشاءالله تعالی. اولنی ورځ باندې خو موږ 50 نه شروع کوو، بیا به انشاءالله زیاتو.
د خیبر پختونخوا حکومت په ډیر زر د اکوړه خټک د حقانی مدرسې ته نورې 20 کروڑ روپۍ ورکړي. بلخوا تعلیمي کارپوهان وایي
مدرسې په قومي اداره کې راوستېدو دپاره خو یو ډېر اسان کار دی چې یونیفارم ایجوکیشن پالیسي ګوره جوړه کړه، یا دویم نمبر په کې دا کار دی چې دیله سره نصاب یو ورکا.
او د هند مشهور فلمی ستوري سری دیوی د زړه د دورې له وجې تېره شپه په دوبۍ کې مړه شوه.
جب پړکنی زبا پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د مشال تر سنگ یہ واو تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په کراچۍ کې د وژل شوی ځوان نقیب الله محسود خپلار ویلي ک انصاف یې ترلاسه نه کړ، نو یو ځل بیا احتجاجي ناسته پیلوي. ملک محمد خان نن په ډیر اسمل خان کې خبري غونډې ته ویل په سپریم کورټ باور لري او تر اوسه یې له کاروایي څخه مطمئن دی. نوموړي په خبري غونډه کې دوه ویاندان هم وټاکل او یو 19 کسیزه کمیټه هم جوړ کړه چې رسنیو ته باید نکي ولا محسود د مقدمې او د هغه د کورنۍ د دریس په اړه معلومات ورکوي. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سلام محسود د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ستړي مشي وایو او په دې اړه څه ورسته تفصیل لرئ؟ خواره بورمشه
یو نه مجګر مال چې اوس یو څومره مخشه مخشه په یوه مطبوعاتي غونډه کښې د وژلې په کراچۍ کښې د وژلې نقیب الله محسود پلار ملک محمد خان سره د محسود قبایلیانو د دوه درجن مشرانو خبرې اترې په مطبوعاتي غونډه کښې وکړلې. ملک محمد خان دا وویل چې د ده د زوی مقدمہ دے صوبہ پاکستان دے سپریم کورٹ دے پاکستان کو سپریم کورٹ سے دے چیف جسٹس سرا دا دوی او دے دا مور اور سرا پورا مسعود قوم داغا دے دے دوی پا سپریم کورٹ بندے پورا پورا اعتبار دائے اور دا یلا لری چے سپریم کورٹ باخ پلا دے انصاف سرا فیصلہ وکھی او کچھر دوی تا دا حق ورنر سد انصاف ورنر شا بیا با دے دوی خپلا تورا پا خپل لاز کشوی او دا با ہوا کی چھے دے اسلام آباد غرب شی چکوم پلاتای مسعود قوم او طول پشتانو و حریوی با داغی آغاز با بیا وکی خود دے سرا سرا محمد خان ملک محمد خان دے پاکستان دے امنیتی فورسز دے آئی ایس آئی دے ایم آئی دے پولیس پولو قوتونو تا دا خواست وکا چھے دے محمد کی بلا مسعود قاتل راو انور چھے چھرتا ہم بھی چھرتا ہم پٹ دی دوی واسط قوات رسی جی دادا روانسی او دے پاکستان سپریم کورٹ تا دا یہ پیش کی چھپل انتہائی آخری انجام تاور رسی جی ملک محمد خان دا زیادہ کھڑلا چھے پداغا ملک محمد خان پداغا مطبوعاتی کمیٹی مطبوعاتی غنڈک شدہ جواتا کھڑلا چھے دے نکبولا مسعود دے شہادت خبر اپ محبتل دے پارا دے نولس کسانو دے مشرانو کمیٹی ہاں جوڑا کرے سویدا او دے دے سرا سرا دوا نوی دوا وائن دون غم مقرر کری شویدی چکوم پہ سوشل میڈیا سے یا پنور طریقوں باندے جن خبریں کیجی چدا گا اس بنیاد نہ لری دا ہوئی با دوی وضاحت کری او بلا مہم خبر یہ دا وکڑلا چھے دے شہید نکی بلا مسعود چھے دے مائی زوئی وا جن خب خال خبر کری چھے دا غب وینا با سسا دا بزی وکی نو زا پشتونیا زا مسعودیا زا مسلمانیا دا کپین نشی کے دائی چھے دے نکی بلا مسعود شہدت زا خارج کا او دا باتر اغا پر مخش پا پوران دے بیان باد بیایو چھے دے چوپر راو انوار او دے دا ملگریو تا چھے کن دے کتلانو پا کتار کشے شامل دی اغا آخری انجام تا رسولی شوی نوی
سامدہ کور موادان او ریدون کو داو دا مشال ریڈیو خبریال چی تاستے تفصیل در کولو نکی بلا محسود دے جنوری پا درے ما پا کراچے کی تختول شوی و بیای منے دے جنوری پا دیار لسما پا داغ خار کی و مندل شو دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایت ګل لورز نبا د افغانستان مش کډوالو د سنیدو لړۍ پیلوي پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی د خالی په ماخام مشال ریډیو ته ویل افغان چارواکو سره خبرې کړې دي په خوست او پکتیا کې اوسیدونکو وزیرستانیان د غلام خان لارې خپل کلو ته استنوي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل نه
د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي ستنیدونکو کورنیو ته ډوډۍ او ترانسپورت ورکوي. دی وایي پر غلام خان د انتظار پر وخت یې د ښځو او سړیو لپاره بیل بیل ځایونه جوړ کړي دي. اپریدی وایي په دې مرحله کې له افغانستانه څه د پاسه 4000 کورنۍ ستنوي
4329 کړي دي چې هغه به موږ واپس راولو انشاءالله تعالی. اولنی ورځ باندې خو موږ 50 نه شروع کوو، بیا به دا انشاءالله زیاتو چې څومره موږ خپله کپاسټي ته وګورو سمر راوستی شي، مگر دا به انشاءالله زیاتی کی چې څنګه مرستو زلې شروع کړم لګو نه شروع کړو، بیا اخر کې مونږ چې 150-200 پورې خبر رسیدلې و.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای په لومړی مرحله کې له افغانستانه شاوخوا 4000 کورنۍ لومړی د بکخیلو کیمپ او بیا وزیرستان ته ستنې کړې دي. دی وای اوس به هم کډوال لومړی بکخیلو ته ځي او هلته به رجسټریشن کیږي چې تر هغه وروسته به ورته خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکوي.
بکخیل کیمپ ته چې هغه ورشي رجسټریشن پروسس والا چې څومره ورځې لګي هغه دوران به هغلته هم چې څنګه بکخیل کې نظام باول چلېدلې او د بکخیل نه بیا واپسي باندې چې کوم سرکار پالیسي ده
کامران پرې زیاتوي چې د کډوالو د واپسۍ پر مهال به د افغانستان په پکتیا، پکتیکا او خوست کې پرتو پاتې وزیرستانیانو ته هم د نوملیکنې فارمونه استوي او د هغوی د ستنولو لپاره به هم تیاری نیسي. د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو له کبله لکونه کسان کډوال شول چې زیاتره یې بنو او د خیبر پښتونخوا او پاکستان نورو برخو ته ولاړل، خو زرګونه کورنۍ افغانستان ته هم واوښتې.
اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي د مارچ له لومړۍ نیټې نه به د افغان کډوالو ستنولو عمل پیلوي. یو ان ایچ سی آر نن په یو خبرتیا کې ویلي هغه کډوال چې نمونه لیکلي کولی شي چې د ځانګړو مرکزونو له لارې افغانستان ته د ستنېدو تیاری ونیسي. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل نورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر نن په پاکستاني ورځپاڼو کې په خبرتیا کې ویلي یوازې هغه افغان کډوال د دې بهیر له لارې ستنېدای شي چې په پاکستان کې د ريجستریشن یعنی پی او آر کارډونه لري. خبرتیا وایي هغه ريجستر کډوال چې په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي هغوی دې د نوخار په ازاخیلو او د بلوچستان د کوټې په بولیلی کیمپونو کې مرکزونو ته ورشي چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه یې د ستنېدو بهیر پیل شي. هغه کډوال چې روانېږي ورته سړي سر $200 امریکایي ډالره نقد ورکول کیږي. خود یونیت سی آر په خبره دا پیسې نا رجسٹر کډوالو ته نه ورکوي. د کډوالو اداره وایي کله چې افغانان جلال آباد او کندهار ته ورسیږي نو هلته مالی مرستې ترلاسه کولی شي. یونیت سی آر په خبرتیا کې زیاتوي چې په پنجاب او سند کې هم په خپل خوخه د ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره مرکزونه جوړ کړي دي. افغانستان ته د کډوالو د تک سلسله د ژمي له کبله درېدلې وه. هلته په پاکستان کې د رجسٹر کډوالو د پاتې کېدو قانوني مودې پای ته شاوخوا دوه میاشتې وخت پاتې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا دا مهال شاوخوا یو نیم میلیون رجسٹر افغان کډوال په پاکستان کې وسی. افغان حکومت پلان لري چې په دوو کلونو کې ټول پاکستان او ایران میشتي کډوال هیواد ته ستانه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ته افغان سوداګرو یو پلاوی پاکستان ته ورغلی چې پر تجارتي مسالو او د دوه اړخیزه سوداګرۍ پر زیاتولو خبرې وکړي. دا خبره د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس مشر زاهد شینواری نن مشال ریډیو ته وکړه. دی وایي د اسلام آباد او کابل د خرابو اړیکو له کبله دوه اړخیزه تجارت ډېر خراب شوی و. زموږ همکار مجید بابر له شینواری نه پوښتلی چې په افغان پلاوي کې څوک شامل دي.
پاک افغان جوائنٹ چیمبر ڈیلیگیشن دے خان جان الگزیر سے بیا صدر دے او داغه ټیم دے زمو سره ملاو شوما نو هغه بیا سیکٹری کامرس سره ملاقات شو په اسلام آباد کې او نور سرکاري خلکو سره ملاقاتونه وشو نو خبرې لګي خطر افتر روان شوی اوس پورې بالکل د دې مذاکرات بند شوی وو. خبرې بالکل بند شوی وې کنه نو د مخکاري داسې چې دوباره خبرې شروع شوی نو چې کله یو ځل په ټیبل ټاک باندې کینې نو بیا به حل به مروزي ان شاء الله.
د دې خبرو موضوع سو هم دغه افغان ټراند ټریډ موضوع
او جام دغه موضوع چې کوم یو خو ټراند ټریډ کې کوم ستونزې دي لاتی یو حل کول دی. بل دا چې پاکستان او د افغانستان دوه طرفه تجارت ډیر زیات لاندې رالو نو هغه خکولو لپاره دا میټینګ شوی دی او ډېرې ښې خبرې وشوې. څو تجهیزونه مخې ته راغلي دي. هغه تجهیزونه ګورمنټ ته پرون پیش شوي دي په ملاقات کې او حکومت چې دی هغه هم لګیا ده اوس په پرایویټ سیکټر او ټریډ ډیپلوماسي کې لګیا ده. چې حکومتونو په منځ کې حالات سیاسي ډېر خراب دي نو اوس موږ کوشش دا کوي چې په پرایویټ سیکټر په تھرو باندې خبرې شروع شي او کار شروع شي. دې حوالې سره ښه کافي ښه ان شاء الله چې پرمختګ شوی دی او ښه خبرې روانې شوې.
دا د دې کې به څومره کسان وي چې راغلي دي؟
مزمل شنواریم په دې کې او دا مخکې د کرزی سره په ټیم کې چې د ډیپټی کامرس منسٹر او هغه اوس د ایڈوایزر دی عبد الله عبدالله چې چیف ایگزیکټیو دی کنه افغانستان. دا د هغه ایڈوایزر دی مزمل شنواری او د یونس مومند نائب صدر دی او خان جان الکوزی صدر دی. دا د دوه درې څلور کسان نور دي نو ما خیال دی او لسو کسانو د وفد راغلی دی.
او دا د څو ورځو په دوره راغلی
دا خو بس نن ما خیال واپسی ده دی هغه درې ورځې دوره وسره
چې ایم آی یو تاسو سره ساين شي وی یا دا چې کوم د ترانزیت ټریډ دی
او یو دا چې جوائنټ ډیکلریشن جوړ شوی دی کنه چې کوم فرست میټینګ شو سرینا هوټل کې آی کې جوائنټ ډیکلریشن وشو دا هغه هم شوی دی. بیا هغه جوائنټ ډیکلریشن چې دی هغه سیکټری کامرس ته هم پیښ شوی دی او هغه خبرې خو زوم شوی دی کنه.
تاسو یا مرکا اوری د لاوریدونکو او هم په دې اړه راځو یو رپورت ته. د پاکستان او افغانستان تاجران وای په پاک افغان سرحدي سیمه د غلام خان لاره پرانستل کې دوه سره بعد دوی تجارت ته په رسیدلې نقصان کې کمی راشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني او چارواکو ویلي چې په مارچ کې به د پاکستان او افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت لاره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیزي. د غلام خان لارې د تړل کېدو سره نه یوازې د دواړو هیوادونو تاجرانو ته نقصان رسیدلی بلکې په تګ راتګ کې هم عام ولس ته ستونزې وي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزاده نورو. پاکستانی او افغان تاجران د پاکستانی چارواکو د هغه فیصلې هرکلی کوي چې ویلي دي د مارچ په لومړۍ هفته کې به پر پاک افغان پوله د غلام خان ټرمینل د تګ راتګ او تجارت په وړاندې پرانیزي. یو تاجر انجینیر داروخان وای د غلام خان لارې په تړل کېدو سره د پاکستان او افغانستان تجارت ته نقصان ورسېدو، خو اوس امید دی چې هغه کمی پوره کړل شي. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت مهمه لاري د تورخم چمن او غلام خان بندر دي چې تر ټولو زیاته سودا په تورخم کیږي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز پخوانی صدر حاجی افضل وای کسه هم د دوانو هیوادونو مابین د تجارت نورې لارې شته، خو هغه دوانو ته ګران پریوزي.
متبادل لارا خو زمون چې دا کنه هغه خو بلوچستان په لارا، ایران په لارا، انډستری یا د چین دا کم چوسنوي لارې کولویګ لګیا د لارا خو سره زمینی لارا خو دغه ده او سمندري لارا چې دا کنه هغه اوس د غوادر پورت سره یو سہولت شو هغه لارې خوشته خو بهر په هغه خرچه زیات راځي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر زاهد الله شینواری وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارت په 2013 یو لسم کال کې 2.5 ارب ډالر ته رسیدلې و. دغه تجارت بیا د تیر کال په جون میاشت کې 9.25 میلیون ډالرو ته ورسید. نوموړی وای په تجارت کې د کمی یو شمیر لاملونه دي.
زموږ حکومت پالیسیانې چې دي هم پکې یو لویه وجه ده. او په بارډر باندې چې کوم د دوه درې ځل ګیټ بند شو په چمن کې او په تورخم کې او ترانزیت کې چې کوم ستونزې دي، هغه ترانزیت په وجه باندې افغانان تاجران چې دي هغه ډېر بدل شو، ویزې تګ راتک مسلې پیدا شوې، دې په وجه باندې هم پاکستان دې لپاره ډېر مشکل مارکیټ شو.
بلخوا په پیښور کې د افغان تاجرانو مشر حاجی اسمت وای پکار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي مسلو اثر پر خپل منځي تجارت پرې نه وزي.
دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومه کړکیچ منسره شي، د دواړو طرفینو تجارت پیشه خلکو ته غټ نقصان ضربه رسیږي. دا خو د حکومتونو سیاست ده، باید په سیاست کې د تاجرانو لپاره باید نقصان ونه رسیږي. صلح چې راشي دواړو فریقینو په دې کې ګټه ده.
د غلام خان لاره په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له کبله او تړل شوه. دا شمالي وزیرستان ته نږدې ده چې افغانستان او د منځنۍ اشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره تر ټولو لنډه لاره ګڼل کیږي. تاجران وایي د دغه لارې په خلاصېدو سره د دواړو هیوادونو تاجرانو ته ورپېښې ستونزې په کمېدو کې مرسته کېدی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې امنیتي چارواکو خبریالانو ته ویلي که دوی د امنیتي عسکرو نه سر شکایت لري نو د ټلیفون له لارې دوی خبرولی شي. په دې اړه نور تفصیل د سلام مسعود ناو.
په سویلي وزیرستان کې د امنیتي فورسز جنرل افیسر کمانډینګ نمان زکریات د یو ملاقات په دوران کې مسعود خبریالون ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان کا باجونتا د امنیتي فورسز د چارواکو او سپایانو له طرفه د تیری زیاتی سک قسم شکایات وی مشتر رسولای شي. دغه مقصد لپاره نمان زکریا خبریالون ته د ټلیفون دا نمبر وښولای دی: 9 5 5 2 2 8 4 1. په دغه باره کښې یو خبریال حمزه مسعود سویایی واروی زنې
آرمی او ورسره چې کوم علاقایي خلک دی د په مان چې ګیپ شته دی چې کله دا ورځ کې زما مسجد ساتون دي په خپله چې کله جی او سي 9 ډیویژن میجر جنرل نعمان زکریا سره ملاو شي، بیا دا یو نمبر هم جاری کړه ویلی چې په ساؤت وزیرستان مسیدو علاقه کښې خلکو ته کوم قسم کمپلینټ وي، چیک پوسټ باندې یو عام فوجین یا یو سیکورټي چې کوم اهلکار وي که هغه خلک تنګاوي هم خلک کمپلینټ کړلی شي. ورسرا کا په علاقه کښې چې کچرې لینډ ماینز وي، بارودی مواد وي، ورسرا کلونا بم وي، کچا لیدلی وي، هم په دغه نمبر باندې کمپلینټ کړلی شي. زه خپل دا وایي چې دا نمبر چې کوم جاری شه د آرمی او ورسرا چې کوم علاقایي خلک دی دا په ما شاید چنا څه سپیس وه هغه ختم شو.
جنرال افیسر کمانډینګ دا زیاته کړې ده چې د شکایتونو د اندراج نه علاوه قبایلون دا کولای شي چې په سیمه یا په خپلو کلیو کورونو کښې سږ قسم ماینونه او نه چاودېدلي بمونه ویني، د هغوی سمدستي اطلاع د همیشته د دغې ټلیفون په دغې نمبر را رسوي چې د خلکو خصوصا د وړو بچیانو ژوند وژغورل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت به ډېر زر د اکوړه خټک د حقانی مدرسې ته نورې 20 کروڑه روپۍ ورکړي. صوبای حکومت وایي دغه پیسې به نغدې نه وي، بلکې دغه به په مدرسه کې په تعمیراتي کارونو مصرفېږي. خو بلخوا ځینې تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې ګڼ سرکاري سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري، په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي او باید حکومت دغې اړخ ته هم څه پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا حکومت د نوښار د حقانی مدرسې لپاره د نورو څه د پاسه 20 کروڑ روپو ورکولو منظوري ورکړې ده. د صوبې حکومت وایي دغه پیسې به نغدې نه وي، بلکې دغه به په اکوړه خټک کې په حقانی مدرسه کې د یو نوي بلاک او د هاسټل په جوړولو لګول کیږي. د خیبر پختونخوا د نوښار ضلع نه د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړی خلیق الرحمان وایي وړاندې هم د دغه مدرسې سره 300 میلیونه مرستې شوې وې، او اوس په ورته 215 میلیونه روپۍ نورې هم د ځینو تعمیراتي کارونو لپاره ورکول کیږي.
لومړنۍ خبره خو دا چې دا دوی ته کیش نه ورکول کیږي، دا خلکه مطلب هلته کنسټرکشن کار ورته کوي. مخکې خوند دوی ته 300 میلیون روپۍ ملاو شوې وي، بیا په کې د دوی طرف نه ریکویسټ راغلو چې یاره مونږ ته په دې کې هاسټل هم ضرورت دی. نو هغه څه د هغې چې کوم ایکسټرا پیسې 5-story بلډنګ نه جوړېدو کوي، نو هغه بیا دوی پروسس کړو چې زه مطلب دا ریوایز شو ورته که نه. اول د ای ڈی پی سکیم وو د 300 میلیون، اوس دا تقریبا 577 میلیون ته لاړو.
ځینې پاکستانی مطبوعات بیا لیکي چې د دغو پیسو سمری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته د لاسلیک لپاره استولې ده، او د هغه د لاسلیک وروسته به د اوقاف محکمې لخوا مدرسې ته ولیږل شي. د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل وایي په صوبه کې داسې ډېرې سرکاري تعلیمي ادارې دي چې بنیادي سهولتونه هم نه لري، او باید حکومت د دغو سکولونو په بنیادي سهولتونو هم داسې پیسې ولګوي.
دوی جواز دا لري، ماننه میډیا کې کتل، دوی جواز دا لري چې مونږه مدرسې په قومي ادارې کې راولو. نو مدرسې په قومي ادارې کې راوستېدو د پاره خو یو ډیر اسان کار دی، او هغه داري چې یونیفارم ایجوکیشن پالیسی ولې جوړه کړه، یا دویم نمبر پکې دا کار دی چې دې له نصاب یو ورکا. ته څنګه دا په قومي ادارې کې راولې؟ هغه له 50 کروڑ روپۍ ورکې نصاب، خو ته په هغه باندې خپل خوایې کنه. ستا نصاب ښی نه، هغه ستا کتاب ښی نه، ستا د الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن ستا په سکول کې چې کوم کتاب لګیا ته په سرکاري مدرسو کې هغه خو هغه لګولو ته تیار نه دی، او ته ولې 50 کروڑ روپۍ ورکې؟ نو زه بالکل حیران یم په دې خبره باندې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي دغه اضافي پیسې د حقانی مدرسې د انتظامی په خواست ورکول کیږي. د نن وړاندې هم حکومت تیر کال دغه مدرسې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړې وې. اوریدونکو، ای پی خبری اجانس لیکي د پاکستان یو عدالت هغه کسان د پوره ثبوت نه لرلو له وجې خوشي کړی دي چې پرې په 2015 کال کې دا تور لګېدلی و چې دغو کسانو د پنجاب په کسور سیمه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او تشدد ویډیوګانې جوړې کړې وې، او بیا پر دغو ویډیوګانو د ماشومانو کورنیو ته دړکې ورکولې. عدالت په خپله فیصله کې ویلي د دغو کسانو خلاف پوره ثبوت نشته، نو ځکه یې خوشي کوي. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان یو عدالت د ماشومانو سره د زور زیاتی په یوه مقدمه کې 12 کسان خوشي کړي دي. دا مقدمه د 2015 کال نه روانه وه چې پکې ګڼ کسان نیول شوي وو. په دغو کسانو د پنجاب په قصور کې دا تور لګول شوی وو چې د ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې به یې جوړولې، او بیا به یې دغو ماشومانو ته ویل که چیرې کورنۍ ته حال ووایو نو دا ویډیوګانې به یې په ډاګه کړي. په دغو کې 2 کسانو ته د عمر قید سزا ورکړل شوې ده. ای پی خبری اجانس ته د عدالت یو چارواکي ویلي جج چودري الیاس دغه کسان خوشي کړي دي په دوی تور وو چې د یو ماشوم د جنسي تشدد او جنسي تیری ویډیو یې جوړه کړې وه، او د دغه ویډیو پر سر به یې ماشوم ته دړکې ورکولې. د عدالت یو چارواکي ای پی ته ویلي سرکاري وکیلانو د دغو کسانو خلاف عدالت ته 16 ثبوتونه وړاندې کړ، خو د دغه باوجود پر دوی لګېدلي تورونه ثابت نه شول. د قصور په حسن خان والا کلی کې د 270 ماشومان د جنسي تشدد ویډیوګانې جوړ شوې وي. دغه ویډیوګانې یوې ډلې جوړې کړې وي او بیا به یې پردغو د ماشومان کورنیو ته دړکې ورکولې. خبري ایجنس لیکي د دغو ماشومان کورنیو په 300 پولیسو ته شکایتونه هم کړي وو، خو پولیسو دغه کسان ونه نیول. د 2014 کال په مارچ کې د پاکستان سینټ یو قانون منظور کړ چې له مخې یې اوس د ماشومانو سره د جنسي زیاتیو، د دوی د ناسم او غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړولو، د ماشومانو د سمګلینګ او داسې نورو ورته کارونو کې سزاګانې مقرر شوې دي. د نوړاندې با یوازې د جنسي تیریو او تشدد کې سزا ورکړل کېده. تیره اونۍ د پنجاب یو عدالت د زینب انصاری په مقدمه کې تورن تن ته د 4 وارې د مرګ سزا واوروله. د زینب اپېخې په ټول پاکستان کې د خلکو غوسه راپارولې وه او خلکو د حکومت نه غوښتنه کوله چې د زینب په پېخه کې ککړ تن ته د سخته سزا ورکړل شي. په دغه تن تور دی چې د نورو شپږو ماشومانو سره هم جنسي تیری کړی دی چې پکې 15 وژل شوي دي. دغه تن چې عمران علي نومیږي پر خپل ځان لګېدلي ټول تورونه یې منلي دي چې پکې د زینب وژنه هم شامل ده. د مازیګر 15 بجې شوي دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
په کراچۍ کې د وجل شوي ځوان نقیب الله مسعود پلار ویلي که انصاف یې ترلاسه نه کړ نو یو وار بیا احتجاج شروع کوي. مسعود د جنورۍ په 3 تختول شوی و او بیا یې مړی د جنورۍ په 14 په کراچۍ کې موندل شوی دی چې دعوه یې په پولیس افسر راو انوار شوی ده. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له سبا څخه د افغانستان میشتو کډوالو د ستنولو عمل شروع کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران خان افریدي مشال ریډیو ته ویلي په دویمه مرحله کې له افغانستان څخه د پاسه 4000 کورنۍ اول د بکخېلو کیمپ او بیا وزیرستان ته ستنوي. د بلګرو ملتونو کډوالو څنګه یونیټ سي آر وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د واپسۍ عمل به د مارچ له اولې نیټې بیا شروع کیږي. نن په پاکستاني ورځپاڼو کې د یوې خبرتیا په خپرولو یادې ادارې وویل چې په دې لړۍ کې به د پی او آر کارډ لرونکي کډوالو واپسي کیږي او ستنېدونکو کډوالو د مالي مرستو لپاره به د مارچ له اولې نیټې په افغانستان کې جوړ مرکزونه هم خپل کار شروع کړي. د افغانستان کونړ ولایت وادي وای د کډوالو او دینی عالمانو په همکارۍ به هیواد ته سوله راځي. وحید الله کلیمزی دا خبرې پرون د دغه ولایت په مرکز اسدآباد کې د سولې په اړه جوړ شوې غونډه ته وکړې. د فرانس ولسمشر دفتر وایي ټاکل شوی چې نن به ولسمشر ایمانوئل میکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په شام کې د ملګرو ملتونو د دیرش ورځني دستبندۍ د ټینګېدو په مسله د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. او شمالي کوریا په رژیم لګېدلي وروستي امریکایي بندیزونه غندري او په واشنگټن یې تور لګولې چې له جنوبي کوریا سره د خپلېدونکو اړیکو مخه یې نیسي. په دغه وروستیو امریکایي بندیزونو کې د شمالي کوریا له 500 زیاتې بحري کمپنیانې بیړۍ او کاروبارونه په نښه کړل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان ورسپانی په پاریس کې د فینانشل اکشن ټاسک فورس نومي اداري د غونډې په اړه اداري خبر کړی ده. په اداري کې راغلي چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس غونډې کې مهمه خبره د پاکستان دوه ملګرو هیوادونو رویه و چې پاکستان یې یوازې پریښی دی. ورسپانی کې د غونډې پر مهال چین او سعودي عرب له پاکستان سره د مرستې نه کولو له وجې امریکا لپاره لار هواره شوه چې په غونډه کې پاکستان په خړ لیست کې شاملولو قرارداد وړاندې کړي. ورسپانی کې له دې واقعې زده کړې پکار دي. د هیوادونو ترمنځ اړیکې د دوستۍ او ورورولۍ په معنا نه دي. د دوو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو په اړه سرګندونې بده خبره نه ده، خو تړلو دروازو تر شا چې کله د خپلو ګټو خبره راشي نو بیا ملګري هیوادونو شاته پاتې شي. رسمان لیکي دا خبره واضح شوه چې پاکستان په نړیواله کچه یوازې توپ په لور روان دی. د دې وجه د پاکستان هغه پالیسۍ دي چې هغه ډلو سره مرستې کوي چې نړیوالې ورورولۍ ترهګر ګرځولې دي. رسمان لیکي د پیرس په غونډه کې دا تر ټولو مهمه مسله وه او همدغه وجه ده چې پاکستان سره هیڅ ملګرتیا ونه کړه. ډان ورسپانه لیکي دا کار د ریاست دی، خو ولسی حکومت په وار وار امنیتي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړې وو چې له هغو پالیسیو لاس واخلي. د 2018 کال راهیسې پر له پسې غونډو کې دا خبرې شوې وې، خو دغه خبرو هیڅ نتیجې نه دي ورکړي. بلخوا اکسپرس ورسپانې د پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او د هند ترمنځ ټاپي پروژې په اړه اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په تاریخي هرات ښار کې د ګیس پایپ لاین ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار پرانسته وشوه. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسی په خپل وینا کې ویل چې ټاپی پروژې سره به د سیمې هیوادونو وګړو اقتصادي او سماجی ژوند ښه شي او د دې په مرسته به سیمه ییزو هیوادونو کې امن راوستو کې هم کردار ترلاسه شي. ورسپاڼه لیکي د دې پروژې په مرسته به د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم ښه شي. ورسپاڼه لیکي وزیر اعظم ویل د افغانستان کامیابي د دوی کامیابي ده او د هغه هیواد سوکالي د پاکستان په ګټه ده. ورسپاڼه لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاپی پروژې سره به د سیمه ییزو هیوادونو له یو بل سره انخلولو تاریخي روابط بیرته بحال شي او دا یو غوره موقعه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری اجانس ته یو ناسرګند امریکایي چارواکي لخلې ویلي چې ویلي دي د پاکستان لپاره د حقانی ډلې وسلوال وجل یا نیول ضروری نه دي، بلکې د پولي هغې غاړې اورېدو ته په مجبورولو سره به وسلوال د بریدونو کولو توان ونه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپي د ګیسو منصوبې د افغانستان د برخې کار پرانیستل کېدو ته کتنه کړې ده او وایي چې دا د سیمې د ترقۍ یوه مهمه پروژه ده. دوانو مقالو مهم ټکی د ملیحه میرزاده ناول.
رویټرز خبری اجانس د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي لخلي لیکي چې ضروری نه ده چې پاکستان د حقانی شبکې غړي او وجني یو نسی، بلکې مجبور دي کړی چې د پولې هغه غاړه واوړي. خبری اجانس لیکي چې له پاکستان نه د وستل کېدو سره به وسلوال له خطر سره مخامخ شي او بریدونه به نشي کولی. رویټرز لیکي چې امریکا په پاکستان فشار راوړي چې وسلوالو ته له پناه ځایونو ورکولو نه ډډه وکړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. واشنگتن د جنوري په څلورمه ویلیو چې اسلام آباد سره امنیتي مرسته معطلوي، سو دغه هیواد افغان طالبانو او حقانی شبکې سره مرسته بند کړي. رویټرز خبری اجانس لیکي دغه امریکایي چارواکي په یو مرکه کې ویلي چې د امریکا لخوا د دغه اقدام تر اعلان پس یې هم د پاکستان لخوا د یاغیانو پر ضد هیڅ هڅې نه دي لیدلې. دغه امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې پاکستان تر فشار لاندې دي. چارواکي زیاته کړې چې ضروری نه ده چې پاکستان د حقانی ډلې وسلوال اووجني یو نیسي، بلکې هغه وسلوال دی پریږدي چې افغانستان ته داخل شي او د هغو وسلوالو انفراستراکچر دی ورته ګډوډ کړي. نوموړي ویل د سپرلي جګړې ته دوه میاشتې پاتې دي، نو اوس وخت دی چې پاکستان کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ د یوې مهمې پروژې پرانیسته د جمعې په ورځ وشوه. په دغه هیواد کې د 22.5 ارب ډالرو د ګیسو د پایپ لاین پر جوړولو کار پیل شو. د تاپی پروژې له مخې به له ترکمانستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي، خو ورځپاڼه بیا دا یو ازمیښت بولي او وایي د پایپ لاین منصوبه به کامیابه شي که څنګه، ځکه چې ورته منصوبې په نورو سیمو کې ناکامه شوې دي. ورځپاڼه لیکي په تاپی پروژه کې شامل هیوادونه اختلافات لري، خو د دې باوجود د دغو هیوادونو مشرانو او لوړ پوړو چارواکو د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د پرانستې غونډه کې ګډون وکړو. په پروژه کې شاملو هیوادونو هیله ښودلې چې تجارت او دوامداره اقتصادي ګټې به پر پخوانو شخړو غالب شي. د تاپی پروژې پرانست غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې افغانستان د اړیکو په پالیسۍ باور لري، نه چې د جدا کېدو په هغې. نوموړي وویل د پروژې سره به جنوبي ایشیا له منځني ایشیا سره د افغانستان له لارې انښلول کېږي. ورځپاڼه لیکي کله چې انرژي ورکول شروع شي، نو تمه ده چې افغانستان ته به د ترانزیت فیس په مد کې په کال کې 750,000 ډالر ترلاسه شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکا د متبادل ګیس پروژو پر ځای د تاپی پروژې حمایت کوي. دا د انرژي یوه لویه پروژه ده چې هر کال به 3.3 ارب مکب میټره ګیس له پایپ لاین نه تیریږي او دغو هیوادونو ته به رسول کیږي. دا به د افغانستان هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار نه تیریږي چې د طالبانو مرکزونه دي او امنیت یې یو غټه اندېښنه وه، خو طالبانو د دغه پروژې امنیت ساتلو ژمنه کړې ده.
د مشال رادیو
د ګل دورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمنه ټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د دیرش وزنې اوربند د ټینګېدلو په وړاندې تېره ورځ رای ورکړي. په دغه کې فرانس، جرمني، روس د شام پر حالاتو خبرې کړې دي. دې نه وړاندې د امریکا ولسمشر ویلي وو چې روس، ایران او د شام حکومت په شام کې د روانې بشري رسوایۍ ذمہ وار دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زینب.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د دیرش ورځني اوربند د ټینګېدو د پریکړلیک پر عملي کېدو خبرې وکړې. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن په خبر پاڼه کې ویل دي چې د مشران به پر ټلیفون خبرې سره وکړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې درې سره رهبران به په سوریه کې د دیرش ورځني اوربند د ټینګېدو په اړه او د لاري د داسې نقشې پر جوړېدو خبرې وکړي چې په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د سوریې پر حکومت او په سوریه کې په جګړه کې پر نورو شکلو خواو ژغ کړی دی چې اور بند کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیرش ورځني اور بند د ټینګېدو ژغ کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې وویل سو چې باید له ځنډه پرته په ټوله سوریه کې دیرش ورځي اور بند شي او ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل د امریکا متحد ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حملې بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو وګړو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیا د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري، خو پرون یې د امنیت شورا پریکړه لیک ته رایه ورکړې ده. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدلو پریکړه لیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه طول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي او لسهاوو نور زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک یو هدف دا دی چې په سوریه کې اوربند ټینګ سي تر څو خلکو ته چې د جګړې په سیمو کې بند پاتې دي خوراکي مواد او دوا ورسیږي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدول سي. خو په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلو نن هم ویلي دي چې د بشار الاسد د رژیم الوتکو په غوطه طول شرقیه کې تازه بمباري کړې دي. د بشري حقونو د څارنې ډلو ویلي چې په دغو تازه حملو کې هم په غوطه طول شرقیه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل سوي او یو شمېر نور زخمیان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خوست یو شمیر مدني فعالان او مشرانو د ویناستي پترس کې ټاپي پروژه د سیمې د هیوادونو او لسنو لپاره د اقتصادي پرمختیا ترڅنګ د دوستۍ او همکارۍ یو فرصت بللې دي. د ټاپي په نوم د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګیس پایپ لاین د پروژې عملی چارې د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو د مشرانو په ګډون په هرات کې رسمن پیل شوې. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل.
د شنبې په ورځ خوستیو فعالانو او روڼاندو وویل کچېرې د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په خپلو کې صادقانه همکاري وکړي نو په دې سیمه کې به د بې باوریو او بدبینیو فضا د دوستۍ پر فضا بدله شي. مدني فعال او د نظر خاوند محمدالله تړون آزادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېر جنګونه تیر شول. د خلکو ذهنیت په دې باندې و چې هیڅ نوه همکاري به د دې هیوادونو ترمنځ رامنځته نه شي. ولې ټاپي موږ ته دا زیری راکوي چې کچېرته دغه هیوادونه په خپلو کې همکاري وکړي نو نه یوازې دا چې په دې منطقه کې به اقتصادي پراختیا رامنځته شي، بلکې دغه ذهنیت چې د خلکو په منځ کې د نامنې په اړه موجود ده به له منځه لاړ شي.
مدني فعال انور زاهد وایي چې د ته د ټاپي پروژې د پرانیست تر ټولو جالبې شیبې هغه وي چې د هرات په لرغوني ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان مشران یو بل سره په څنګ کې ناست ول.
دغه د څلورو هیوادونو مشران چې یو ځای کېناستل د دوی خندا او خوشحالي باید د لنډ وخت لپاره نه، دغه تلپاتی.
قومی مشر مساجان زدران هیله لري چې ټاپي پروژه به د سیمې د هیوادونو د خلکو ژوند ته په اقتصادي لحاظ تغییر ورکړي.
د ټاپي پروژه زما او د نورو وطنوالو لپاره ارزښت لري چې د ژوند اوسنۍ حالت ته تغییر ورکړي او هغه ارزوګانې چې د اقتصاد لپاره په خپل ژوند کې لري او یا د داسې غټ غټ پروژو د جوړښت نه لري هغه به انشاءالله تامین شي.
د ځوانانو د پارلمان غړی احسان آریان بیا ټاپي د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې په امنیت او د زرګونو افغانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې هم یوه مهمه پروژه یادوي.
ټاپي پروژه د افغانستان یو له سترو اقتصادي پروژو څخه ده چې د اقتصاد د پیاوړي کېدو ترڅنګ نه یوازې د چاغه پیاوړی کوي، بلکې په هیواد کې د امنیت پر وستو او د کاري زمینو په برابرولو کې یو مهم او بارز رول لوبوي.
د خوست د رسنیز او ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات د یو لیکوال له قوله ټاپي و داسې پروژه بولي چې د دې هیواد د تاریخ نوی پړاو به وبلل شي.
یو ستر لیکوال تېره ورځ خبره کړې وه چې دا زما لپاره هم ډېره د پام وړ وګرځېده. یعنی موږ به د دې وروسته د افغانستان تاریخ داسې مطالعه کوو چې د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وړاندې او همدارنګه د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وروسته. له دې معلومیږي چې د دې پروژې اهمیت د دې سیمې خلکو او هیواد ته ډېر زیات.
د ټاپي پر پروژه چې 22.5 میلیارد ډالر لګښت کیږي تمه ده چې د 2019 میلادي کال په پای کې بشپړ شي. د ټاپي د ګاز نل لیکه 1314 کیلومتره ده چې 1314 کیلومتره په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي.
اخوا اوریدونکو، په ننګرهار کې بیا ولایتي شورا قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنو یو شمیر استازو د ټاپي پروژې پرانیسته د افغانستان او د سیمې د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د سولې او ثبات رامنځته کېدو لپاره مهم زیری ګڼلې دي. په دې اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمیر قومي مشران، دینی عالمان او د مدني ټولنو یو شمیر استازي د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د ټاپي پروژې پرانسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د سولې او ثبات پر رامنځته کېدو کې مهمه وبلله. د افغانستان د سولې او ثبات شورا مشر اجي آیات خان په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل،
اقدام سره به په سیمه کې اقتصادي ثبات، اجتماعي ثبات او د همکاری یو نوی باب خلاص شي. موږ د خپل ولسونو په نمائندګۍ خپل ولسمشر نه مننه کوو، موږ یې تر څنګ ولاړ یو.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی الله زمری د ټاپي پروژه د بیروزګارۍ د کچې په کموالي کې یو نیک اقدام وباله. د په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د ټاپي پروژه په ټاکلي موده کې بشپړه کړي.
دغه سه بنسټیزې پروژې چې په افغانستان کې پلې شي، لکه د ټاپي پروژه یا نورې پروژې چې په نظر کې نیول شوې دي، دا د امنیت په تامین کې او د بیکاری په د کچې په ټیټولو کې راغنده اقدام دی او د دې ملاتړ مونږ کوو.
د ننګرهار د دینی عالمانو په استازولۍ مولوي نثار احمد د وسلوالو طالبانو د دې دریض نه مننه وکړه چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو کې به همکاري کوي.
مونږ صلح غواړو، مونږ د دې پروژې حمایت کوو او طالبانو چې کوم اقدام خبره کړی دا غویم شکریا ادا کو. هغه د افغانستان بچی دی، په کار چا غویم په افغانستان باندې خپشي.
د ټاپي د ګیس د نلي کی پروژه 1314 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر یې د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو لیوشمیر سیمو څخه تیریږي. په دغه نلي کې به 3 متر مکعب ګیس رسول کیږي او وسنې تړون به 1.5 کال دوام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اجاز ګل چې یو پاکستانی لیکوال دی، د فلمونو تاریخ لیکي، د فلمونو د جوړولو او په پرمختګ په چارو کې له ډیر وخت په کار بوخت. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمی نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب هم لیکلی دی. تفصیل یې د نجیب عامر ناور.
د پاکستان فلمی نړۍ سفر د کیمرې لسترګو د کتاب لیکوال اجاز ګل مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې کتاب هم پروانه میاش کې د لوک ورسا په نوم د وی کلتوري ادارې لخوا خپور شوې ده. لانو موړي مې پوښتل په دې کتاب کې د کومو کلنو ترمن جوړ شوی فلمونه شامل کړل شوی دي. هغه راته په جواب کې ویل،
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1948 او 2013 کلونو په مانس کې جوړ شوی فلمونه شامل کړی دي. خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان جوړ شوی نه و. ان په هغه محل هم په لاهور کې د فلمونو سټوډیوګانی او سینماګانی موجود وي. نو خبره مې له هغه محل شروع کړې او د شعیب منصور د فلم ورنا پورې مې رسولې ده.
ابي شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنا، اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے.
تم نے وہ کر دیا جو مغل شہزادے جہانگیر کو شادی شدہ نور جہان نے کر دیا تھا.
اور کتنے دن چھپ رہیں گے ہم؟ تم مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب مجھے تم سے جھوٹ بولنا چاہیے تھا.
ہاں بول دیجیے جھوٹ تاکہ میں شک میں تو رہتا ہوں.
لفظوں نے خرابی کی،
مجھے دو آدمیوں نے خراب کیا ہے، ایک کو میں چھوڑوں گی نہیں اور دوسرے کے ساتھ رہوں گی نہیں.
لیکوال اعجاز گل تر دې وړاندې هم د فلم په موضوع سلور کتابونه چاپ کړي او وایي وروستي کتاب لپاره د حقایقو او معلوماتو د ټولولو لپاره د فلمي نړۍ د معتبرو ادارو او شخصیتونو سره اړیکې نیولې وي. په پاکستان کې که څه هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبو جوړیږي، خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اعجاز گل په دې اړه وایي:
جی، کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پښتو فلمونو له یادونه پرته هیڅ کله مکمل دی نشي. یوسف خان شیربالو زمون اولنې فلم وو چې په 1900 کال کې جوړ شوی وو. بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو، نو یوازې پښتو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه. د همدغه فلمونو له لاسه د ستوډیوګانو رڼاګانې قائمې وې. موږ ټولو ته پکار دی چې د پښتو فلمونو له جوړونکو، اکټرانو، ډایرکټرانو، پروډیوسرانو او کیمرامینانو مننه وکړو چې په سختو حالاتو کې هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری رکھی.
آو دغیرت لی ونی نہ مخ کی سوچ تھی اور نہ روس پو دس کی پوتا کی ملا میں ہمیشہ پاکستان بنا پائے گا. کم کی زن تچوئی ان میں دستانا دا درگی اوپار سما کہ بیا چھتا کہ بیا چھتا چا تو تری زدتا پا بدو درگو نبو رے انہا گو رے.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اعجاز گل وایي په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه یې پکې شامل کړي دي او ګڼي چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوتو په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وایي د نورو پښتنو اداکارانو کارونه هم د پام وړ دي.
اوریدونکو، د هندی سینما بالیوډ مشهوره اداکاره سری دیوی د 450 کلونو په عمر کې مړه شوه. د سری دیوی مړینه د هغې کورنۍ تایید کړې. سری دیوی د هند لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه او تر 300 فلمونو پورې کار کړی. د سری دیوی د ژوند او فن په اړه نور تفصیل له ګلیا اورو چې هم د هغې یو مشهور فلم چاندنی په ډایلاګ او سندرې پیل کړي.
جب دھڑکنیں زبا پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د هند خبری اجانس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټول شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا گواه نومیږي چې عکس بندي یې په افغانستان کې شوی و. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلی اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں، ناز ہے تم پر، ناز ہے.
میرا بچی
ابو، میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهورو فلمونو کې چاندنی، لمحه، مستر انډیا، نگینا، انګلیش ونګلیش، موم، جدائی، صدمه، چالواس، لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم موم چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو.
بولے نات پہ بھروسہ رکھو، بھگوان سب ٹھیک کر دے گا.
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ڈیکے جی.
پتا ہے، اسی لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په 1963 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1988 کال کې فلمی ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1996 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپوری دي. سری دیوی د 90 لسیزې په پای او 80 لسیزې کې د شهرت اوروشته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدما شری میډال ورکړی وو چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، سشمیتا سین، سدارت ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینه خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازي شریکه کړې ده. د هندي فلمی صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
او اوریدونکو د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر سیړونکی او ژباړن استاد عبدالله بختانی چې د فروری په 23مه نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 92 کلونو په عمر کې مړ شوی و، نن په جلال آباد کې په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د ژوند او خدماتو په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د لیکوال شاعر سیړونکی او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار د جنازې د لمانځه په مراسمو کې د ننګرهار او لغمان پر دولتي چارواکو سربیره له کابل څخه هم یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د ارواښاد بختانی د جنازې په مراسمو کې وویل استاد بختانی په افغانستان کې د ویغ زلمیانو د نهضت او د خدایي خدمتگار غورځنګ له لارې بېساري خدمتونه سرته رسولي دي.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار زمونږ د هیواد د تاریخ یو لویه علمی شتمنی وه. د ویښو زلمیانو مخکښ لاروی و او د دې تر څنګ د خدایي خدمتګارانو د نهضت لاروی و.
د لغمان والی محمد اسب ننګ په خپلو خبرو کې وویل استاد بختانی داسې اثار په میراث را پریخي چې راتلونکي نسلونه به هم ترې نه مستفید شي.
استاد بختانی داسې یو میراث موږ ته پریښی چې د موږ د هغه کردار چې د خدای په لور مو د سمې لارې لپاره رهنمود ده، په میلیونونو انسانانو ته دغه رهنمود یو عظیم میراث ده. دغه دروند حساب خدای پاک دې د بختانی صاحب په حسناتو کې حساب کړي.
د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار لال پاچا زمون په خواشینۍ سره وویل نن داسې یو هستی خاورو ته سپاري چې بیا به تر پیړیو تکرار نشي.
نن د عدم تشدد د فلسفې لاروی چې په افغانستان کې له باچا خان سره ګوډ په ګوډ ګرځېدلی هغه خاورو ته ځي. نن د ادب لمر تت ته، نن د ستورو په سترګو کې ژړا ده. ډیر کلونه په کار دي چې دا خاوره استاد بختانی پیدا کی.
ارواښاد استاد عبدالله بختانی خدمتگار د 1340 لمریز کال د چنګاښ په 10مه نیټه په ننګرهار ولایت کې د سرورود ولسوالۍ بختان کلی کې زیږیدلی و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمېر یې ناچاپه پاتې شول. ل عربی او روسی ژبې پښتو ته کتابونه هم راژباړلې دي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بیلابیلې دندې ترسره کړې او د ژوند تر پایې قلم چلولو چې د 1946 لمریز کال د کب په 15مه نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6مه نیټه چې د 2018 کال د فبروري له 15مې نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
او اوس هم د روانې خپرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د منور شان اورو.
په کراچۍ کې د وجل شوي ځوان نقیب الله مسعود پلار ویلي که انصاف یې ترلاسه نه کړ نو یو وار بیا به احتجاج کوي. مسعود د جنورۍ په 3مه تښتول شوی و او بیا یې مړی د جنورۍ په 14مه په کراچۍ کې موندل شوی چې دعوه یې په پولیس افسر راو انوار شوې ده. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له سبا څخه د افغانستان میشتو کډوالو د ستنولو عمل پیلوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل په دویمه مرحله کې له افغانستانه څه د پاسه 4000 کورنۍ اول د بکخیلو کیمپ او بیا وزیرستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو کډوالو څنګه یونیسیار وایي د پاکستان د افغان کډوالو د واپسې عمل به د مارچ له اولې نیټې بیا شروع کیږي. نن په پاکستاني ورځپاڼو کې د یوې خبرتیا په خپرولو یادې ادارې وویل چې په دې لړۍ کې بعد پی او آر کارډ لرونکي کډوالو واپسي او د ستنېدونکو کډوالو ته د مالي مرستو لپاره به د مارچ له اولې نیټې په افغانستان کې جوړ مرکزونه هم خپل کار شروع کړي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي نن په یحیی خیلو کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو او یو پولیس والا په ګډون 4 کسان وژلي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. په ژوبلو کې عام وګړي او امنیتي سرتیري هم شامل دي. د پکتیکا د دې چاودنې تر اوسه ذمواري چا نه ده منلې.
د فرانس ولسمشر دفتر وای ټاکل شوی چې نن با د نن به ولسمشر ایمانوئل میکرون او د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل په شام کې د ملګرو ملتونو د دیر فرزنی ډز بندې د ټینګېدو په مسله د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دغه خبرو اعلان وروسته له هغې شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دغه فیصله په متفقه توګه منظور کړه. او شمالي کوریا په رژیم لګېدلي وروستي امریکایي بندیزونه غندري په واشنگټن یې تور لګولی چې له جنوبي کوریا سره د ښه کېدونکو اړیکو مخه یې نیسي. په دغو وروستیو امریکایي بندیزونو کې د شمالي کوریا له 500 زیاتې بحري کمپنیانې بیړۍ او کاروبارونه په نښه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو زموږ پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خندا اسد د خبرونو ویان منور شاه او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه پړو. تاسو هم پر دې سپورټ دیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.